أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة أنفال نوشتم آيات. فمخ كي آياتو كي الله جل وعلا دا هغا صحابی پا ار آیات نازل کی چی دا بنی قریزه قوم تا ورغلی و او هغوی تا اشاره کرده و چی تاسو که تسلیم سواس حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم بتاسی و وجنه پا اشاره یدی پو کرده و کل چی محض اشاره کرده و دستی دی خبری تا متوجه سوی و چی تا خو تا دا اللہ او دا هغا دا رسول سر خیانت وکی دا الله او دا رسول چې کوم موقف و دا دی فوران دی هغه تا باید پټ ساتلی وای او تا دی پوکړل چې دا الله پیغمبر تاسو وژنه نو دا یو ستر ګنا وبلل. د ستراغي د نبوي مشک په یومل پر ځان وتاړي او دا اراده کلک وکړه چې تر هغه مهاله به زه ځان خلاص نکړم تر څو الله ما ته مغفرت ونه کړي او د الله پیغمبر په خپلو لاسو ما خلاص نکی. پورا بیان یې مقرون درس کې وشو. په دې آیات کریمه کې د هغه بیان چې په تیر آیات کې وشو دا هغه مطابق د یوې خبرې معلومات دي. هغه خبره دا چې ابو لبابه رضی الله عنه د الله د پیغمبر یو صحابي و په زړه کې تقوا درلوده. کله چې محض ګناه ځنی وسوه دستي دې ته متوجه شو چې د مغفرت لاره ولټوي. یعنی دا د د تقوا و د د هغه اصلي پرهیزګاری و چې محض ګناه ځنی وسوه دستي د مغفرت خواته متوجه شو دستي د خلاصون لارې ته متوجه شو دستي و دې خبرې ته متوجه شو چې ما خو ګناه وکړه د الله د پیغمبر پټ حال مې روښانه کړي زه باید د خلاصون لاره ولټوم. دا تاثیر د څه شو چې ګړۍ په ګړۍ آن په آن دی دستي د خلاصون لارې ته متوجه شو دا د تقوا تاثیر و. که چیرې د تقوا نه درلودای یا د ایمان نورانیت په زړه کې نه وای او یا کامله تقوا او کامله مسلمانی ورسره نه وای نو ګناه به دې سوی وای ځا بیا بې ګورو سبا به بله ګناه ځنی کېدلی ځا بیا بې ګورو الله غفور الرحیم دی آخر به د دې ګناهونو څخه یو لوی طوفان جوړ سوی وای دی بیا هلاک کړی وای. دا چې د ده سره تقوا ورسره وه هغه تقوا لکه عین روبا دی راکش کړي. تفسیر لیکلی دی چې ګناه هم د عین روبا حیثیت لري تقوا هم د عین روبا یا مقناطیس خصوصیت لري. کچیر سړی په زړه کې تقوا وي سړی په زړه کې نیک اعمال وي دا نیک اعمال انسان را کشیې د ګناهو څخه او کچیر د چا په زړه کې ګناهونه ډیر وي نو دا انسان د نیکۍ د خوا سره کشیې د بدیو خواته لمن زور ورته غواړي روژه زور ورته غواړي نیک اعمال زور ورته غواړي نو هغه د تقوا مقناطیسي قوه وه چې دی اراکش کړي د ګناه څخه د تقوا و طرف ته راوړي. په دې آیات کریمه کې دغه پیغام شي سهار مؤمن مسلمان که په زړه کې تقوا ولري د دغه تقوا په برکت باندې به دی خلاصیږي. نو په کار دا ده چې یو څوک په خپل زړه کې تقوا کامله پیدا کړي نیک اعمال ډیر کړي نو هر کله چې ګناه ځنی وسول د ده به د خلاصون لاره پیدا کیږي د ده به د مغفرت لاره خلاصیږي دی به د ګناه څخه خلاصیږي. او که ګناهونه ډیر و سره نه ورپسې ګرځوي دا ګناهونه به لکه مقناطیس دی به د نیکۍ د کاره سره کشي. دا یو مهمه خبره ده. دا د ابو لبابه رضی الله عنه موضوع یې ښه مثال دی. حضرت آیات ترجمه ته یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې ان تتقوا الله کچیر تاسو د الله څخه وویریږئ یجعل و بگرزوی اللہ پاک لکم ستاس لفار فرقانا فرقان با اللہ تاس تدر کی ستاس لفار با فرقان اللہ انتخاب کی فرقان بدر کی فرقان ستوائی قرآن دیتا ویل کیجی یعنی فرق کون کی دا حق او دا باطل، فرق جلا کون کی، فرق کون کی، بیلون کی دا حق او دا باطل. کستاسو فضرو کی اے ایمان والا و تقوا موجود سی، اللہ بتاستا یو دا سلوی چراغ در کی چا اغب فرق کون کی پا مابینس کی دا حق و دا باطل وی، نو که گناه دا سخوس و سمدلاس با دا دغ فرقان پا برکت تبر تا دن یکی لاری ترازه. دا فرقان اللہ چاہتا ورکی و هاگا چاہتا ورکی چی بزرگی که ایک کامل تقوا موجوده وی، دا اللہ ویر موجوده وی. تقوا ستا وی دا چول حرام و کارو سخزان ساتن، چول نیک کارو نبر پای کول، المنز ما پریشتا، روجا ما پریشتا، غلا ما کول، درواغ ما وی، غیبت ما کول، بیدینی ما کول، دا چا حق ما خوره، دا غا حرام و سخزان وساتا او چول پرائز ادا که هم دا غا تقوا ده. کله دغه چې تقوا کول ستا سره به فرقان موجود وي، بیلون کې د حق او د باطل به موجود وي، هیڅ کله به پر باطل لار نه ځي، ټول عمر به د حق لار ته خلاص خلاص وي. ويكفر او وبرجوي الله پاک عنكم ستاسو څخه سیئاتكم گنهونه ستاسو. ابو لبابه چې تقوا درلوده څنګه الله فرقان ورکړیو، څنګه ژر د حق لارې ته متوجه شو، او څنګه الله گنهونه ورجول، ستاسو سره به هم الله داسې معامله وکړي. ويغفر لكم او الله به درته مغفرت وکړي. والله الله جل جلاله چې دی ذو الفضل، خاوند د فضل دی، عظیم لوی دی الله عز وجل، د فضل څښتن دی الله، لوی ذات دی الله، د لوی فضل څښتن دی. او بعضو علماو لیکلي دي چې دا فرقان الله عز وجل و تقوا لرونکو کسانو ته ورکوي. فرقان یې په دې معنی اخیستی دي که څوک په زړه کې تقوا ولري د الله جل جلاله د طرفه څخه به هر وخت نصرت ورته راځي. یعنې که ستا په زړه کې کامله تقوا موجوده وي، د الله د لوري څخه به نصرت درته راځي. لکه په یو بل آیات کریمه کې چې راځي، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. هر هغه څوک چې د الله تقوا، د الله ویره په زړه کې راولي، تقوا ولري، الله عز وجل به د زحمت او تنسی پر حالت باندې مخرج ور پیدا کی، یعنی د وصول لار. که چیرې د یو بند ځای راشي، هیڅ د خلاصون لار نه وي، نو په دغه حالت کې به الله جل وعلا د ده دپاره مخرج پیدا کی. دا د فرقان معنی ده. فرقان څه معنی؟ څوک چې په بند حالت کې راشي، الله عز وجل به ده ته په دغسې بند حالت کې د وصول لار پیدا کی، د الله عز وجل د لوري څخه به مدد او نصرت ورته راسي. دا د فرقان معنی ده. دا امتیاز چاته ورکول کیږي؟ هغه چاته ورکول کیږي چې تقوا یې په زړه کې وي. بعضو علماو لیکلي دي چې څوک تقوا په زړه کې راولي، د الله عز وجل حقیقي خشیت په زړه کې راولي، الله به فرقان ولور کی. فرقان څه معنی؟ یو داسې سالم فکر به ولور کی چې دی د حق او د باطل تر مابین توفیر کولی شي، او ښه او بده لار سره معلومولی شي، او دی به په ټولنه کې یو مقبول انسان وي. کامل او سالم فکر، دا د فرقان په معنا. تاسو وګورئ په خپل کلي، ښار او شاوخوا کې یو سړی وي چپه لاره یې انتخاب کړې وي، یوه خبره کوي، د کلي خلک هم ورته وایي چې ته پر باطله روان یې، د کور خلک هم ورته وایي، مشران کشران هم ورته وایي، د ده په خپل زړه کې بیا دا وي چې دا تر د خلک پر باطله روان دي، زه صحیح وایم، دا خلک ولې زما پر لاره نه ځي. د دې سړي ژوند په خپل کور کې هم تنګ سي، په کلي کې هم ژوند تنګ سي، په ښار کې هم ژوند تنګ سي، ځکه خو د ده عقل او فکر یوه داسې خبره انتخاب کړې وي چې هغه باطله وي، مګر د ده زړه دا وایي چې زه پر حق روان یم. یو سړی که تاسو وینئ پر باطله روان وي، دی دا نه وایي چې زه غلط روان یم، وایي صحیح روان یم، مګر د سالم فکر خلک چې ټوله ورته وګوري، دی به پر باطله روان، د خیر او د شر امتیاز به نسي کولی. نو څوک چې تقوا ولري، الله عز وجل به ول فرقان ورکي. فرقان سالم فکر، سالم عقل، یو داسې لاره به انتخابوي چې الله ته به هم خوښه وي، خلکو ته به هم خوښه وي، او عقلاو فکر لرونکو خلکو ته به هم خوښه وي. دا د تقوا نتیجه ده. که د چا په زړه کې تقوا موجوده نه وه، طبعا به یو داسې لار انتخاب کړی وي چې د خلکو به کرکه ځینې کېږي، د الله ناراضګي به پکې شي. بعض علماو بیا داسې لیکلي دي، وایي که چیرې څوک تقوا ولري او د الله عز وجل هغه رښتینی خشیت او ویره په زړه کې راولي،
الله ولا فرقان ور کی فرقان دا معنا چې د سره به یو داسې کامل فکر ور سره وي چې کله ګناه ځنی وسي یو دم به دی د توبې لاره خپلوي دا به فکر کوي چې دا ګناه زما لپاره زهر علایل دي هیڅ دا د ده زړه به یې نه مني لکه د انسان طبیعت داسې جوړ دی د نجاست څخه بد وړي د بد بوی څخه بد وړي د داسې ترخو شیانو څخه بد وړي چې په خوله کې ذایقه ډېره بده وي یو بد بوی که د یو انسان سره ورسره وي دا یې څو دقیقې هم نشي زغملی څو لحظې هم نشي زغملی که چیرې د چا څخه ګناه وسي دته به الله داسې سالم فکر ولا ورکړی وي چې دی به څو دقیقې هم صبر نشي کولی دا به یې ټینګ یقین وي چې زما لپاره دا زهر علایل دي او دا یو ډېره ستره او بده ګناه ده په هر صورت باندې دا به چا ته الله عز وجل دا فرقان ولا ورکړي هغه چا ته به یې ولا ورکړي چې هغه تقوا ولري که د چا سره تقوا موجوده نه وه نو ګناه به ځینې څه وي دی به په خبر نه وي لیونی تاسو وینئ په بازار کې روان وي په لوشو کښې وتلی ځکه د ده سره عقل نشته ورسره فکر نشته ورسره په مرداري یې کالي لړلي دی پروا نه پکوي او کالي یې بدبویې وي په نجاست لړلي دی پروا نه پکوي ولي خو عقل نه لري دغه ګناه کول دا هم دغسې نجاست دی لکه د بازار لشي د بازار مرداري د لشکیانو مرداري دغسې نجاست دی نو که چیرې د چا سره تقوا موجوده وي الله به داسې کامل عقل ورکړی چې د دغه باطني مرداري څخه به هم ځان ساتي کله چې د ګناه ځینی وسي یو دم به داسې فکر کوي لکه کالي چې په یو کلک نجاست ولړل سي دی هیڅ نشي زغملی دا مرداري هیڅ یې دا بدبویي نشي زغملی ډېر ژر کوشش کوي په ډېره چابکۍ سره ځي دا خپل کالي پاکوي نو دغه کس چې تقوا یې په زړه کې موجوده وي هغه به هم د ګناه د کېدو پر مهال باندې داسې چابک چابک اخته وي چې توبه وباسي نو مغفرت لاره خپله کړي دا د چا لپاره دا امتیازات دي د هغه چا لپاره دي چې تقوا ولري همدا وجه ده الله جل جلاله خپلو بندګانو ته ترغیب ورکوي وایي تاسو تقوا زړو کې راولئ الله به دا امتیاز له درکړي ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله جل جلاله او پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې پر ټولو مؤمن به شیانو باندې ان تتقوا الله کچیر تاسو د الله څخه وویریږي یجعل وبګرځي الله جل جلاله لکم ستاسو لپاره فرقانا فرقان به الله تاسو ته درکړي د فرقان څو معنی مو وکړلې ستاسو په ویاد وي ویکفر او وبرژوي الله جل جلاله عنکم ستاسو څخه سیئاتکم گنهونه ستاسو ویغفر لکم او مغفرت به وکړي ستاسو لپاره والله الله جل جلاله چې دی ذو الفضل خاوند د فضل دی العظیم ډېر لوی ذات دی الله واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله وحضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د یوې بلې مهمې خبرې یادونه کوي عام مسلمانان تر قیامت پورې ورباندې خبروي او یو پیغام ټولو خلکو ته ورکوي هغه مهمه پیښه دا وه کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ ولېږل شو دیارلس کاله یې په مکه مکرمه کې تیر کړل په دې دیارلس کلو کې د الله نازولي پیغمبر د دې رذل قوم څخه ډېر تکلیفونه او زحمتونه وګالل د الله جل جلاله پر دین مین مسلمانان صحابه کرام هغه د دې دین په لاره کې ډول ډول تکلیفونه زحمتونه د مالو تاوانونه د اولادونو بیلوالی حتی د ځینو صحابو څخه به ډېر ځلو کفارو خپلې ښځې وګرځولې او اولادونه به یې ځینې وګرځول مالونه به یې ځینې ځلا کړل او وبه یې وژل شهیدان به کړل په لښتو به یې وهل په اورونه به یې سوځل داسې تکلیفونه یې ورباندې تېر کړل د دې مقصد دا و چې د الله دا مبارک دین له منځه یوسي هغه خپل فاحش او باطل دین دا رواج نو دا چې دوی ډول ډول تکلیفونه مسلمانانو ته ورکول اصلي مقصد دا و او اصلي وجه هم دا و چې دوی هم زیات شمیر مجلسونه کول چې څنګه د اسلام دین له منځه یوسي د الله اراده او د الله فیصله به انسانان بدلولی نیسي د الله فیصله به داسې وه چې دغه د اسلام دین به کامیابه کیږي د دنیا کونج کونج ته به ځي بالاخره د دیارلس کالو تېرېدو وروسته د مکې مکرمې مشهور قومونه چې وه د دې مشران سره راټول شوه یو سرای دي دار الندوه دوی ورته ویل دار الندوه دغه دار الندوه دا اوس د باب الفتح څخه په یو طرف کې چې کله د باب الفتح څخه د باب العمرې و طرف ته ځي کوم حجاج صاحبان چې تللي دا غدای ورته ماجمې شي اوس په حرم ګټ سوی دي. دا اصلا یو سرای و، دغه سرای د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم نیکه جوړ کړی و چې د قریش قوم به کومې موضوعاتې وې، کومې مشکلې مسائلې چې به وې، څه یو خطرناکه پیښه چې به وسوه، په دغه سرای کې به د دې قریشو د قوم مشران سره راټولېدل او دلته به یې مشورې سره کولې، بیا به یې د هغه مشکل د حل لپاره یوه لاره پیدا کول. نو د قریشو د قوم کومې خپلې څانګې چې وې، د قریشو په قوم کې بیا څو څانګې وې، بنو عبدمناف، بنو عبددار او داسې نور کوچني کوچني قومونه په دې کې وه. په قریشو کې د دې هر قوم مشر به رالی، د څو قومو مشران راله په دې دارالندوه کې سره کښېناستل. د دې لپاره چې دا د اسلام دین ورځ تر بلې ترقي کړي او زموږ دا نوي ځوانان ورځ تر بلې د اسلام دین ته اوري، اخر یو علاج پکار دی، باید څه وسي، څنګه دا د اسلام دین له منځه ولاړ شي. کله چې دوی په دې دارالندوه په دغه سرای کې راټول سوه، شیطان د یو سپین ږیري سړي په شکل باندې رالی په دې سرای کې ورننوتې. د قومو مشران چې په دې ځای کې ناست ور سپین ږیري ته یې غږ ور وکړ چې ته څوک یې؟ هغه سپین ږیری چې دلته راغلی، قال انا شیخ نجدي، زه شیخ نجدي یم، زه د عربي قومونو څخه د یو قوم مشر او سردار یم، زه خبر شوم چې تاسو دلته سره راټول شوي یاست او د اسلام او مسلمانانو د له منځه وړلو لپاره یو مشوره کوي. نو زه هم د ډېرو تجربو څښتن یم، غواړم چې ستاسو سره کښېنم، کوندې خدای زم یو نظر درکړم. په هر صورت شیطان د دغه سپین ږیري سړي په شکل په دې دارالندوه کې کښېناستی. په دې دارالندوه کې چې کوم مشران راټول شوي وه، مشوره یې شروع کړل چې څه په کار دی. یوه سړي ورته وویل چې هر رقم کېږي باید محمد صلی الله علیه وسلم د دې خلکو څخه بیل سي، کاغذ مې بیل نه سي، دا د اسلام دین ترقي کوي. نو دغه یو مشر وایي زما نظر دا دی چې محمد رسول الله کلک په زنځیرونو وتړل سي او په یو کوټه کې واچول سي، دی او د ده مسلمانان امتیان دا سره بیل سي، هغه به یې څو عمر سره تاو بالا کېږي، اخر به دا خپل دین پرېږدي. دا شیطان لعن چې د سپین ږیري په شکل ورغلی و، هغه ورته وویل چې دا د حل لاره نه ده، ځکه که تاسو دی وتړئ، د ده انډیوالان او ملګري صحابه دا په مدینه منوره کې هم سته، شاوخوا هم سته، هغه به د باندې یو لوی جماعت جوړ کړي، یوه لویه ډله به جوړه کړي، رابس محمد رسول الله به خلاص. بیا یو بل کس نظر ورکړي، ول زما نظر دا دی چې د مکې څخه یې د باندې وشړي، هیڅ اجازه مه ورکوئ چې د مکې په ښار کې دی نور ژوند وکړي. بیا شیطان لعین مشوره ورکړه چې تاسو یې د مکې څخه باسئ، نو دته لاشه لاره هواره شول، دی به داسې وکړي چې د باندې به فعالیت کړي، اخر به یو لوی جماعت یوه لویه ډله جوړه کړي، رابسي د مکې څخه به تاسې وباسي. بل کس بل نظر ورکړي، بل کس بل نظر ورکړي، خو دا هر نظر چې ورکړي شیطان یې رد کړي چې یا دا نظر صحیح نه دی. اخر لوی بدبخت ابو جهل یو نظر ورکړي، ول زما نظر دا دی چې موږ لس قومه په دې مکه کې اوسو، د دې لسو قومونو څخه به د هر قوم څخه یو یو پهلوان را جلا کړو، لس پهلوانان به سره یو ځای شي، ور دې چې محمد رسول الله دې ووژني. نو کله چې مو هغه ووژي، نو بیا به د مسلمانانو برخلیک خراب وي، مسلمانان به د راټولېدو نقطه نه لري، یو څو عمر به پورته کښته کېږي، اخر به له منځه ولاړ شي. او پاته دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم بنو عبد مناف د ده په مقابل کې د ده د دیت لپاره راپورته سي، یا د ده د قصاص لپاره راپورته سي، د لسو قومونو مقابله نه سي کولی. د ده خپل شخصي قوم که د ده د دفاع لپاره راپورته سي، نو د لسو قومونو سره خپل ځان په جنګ کې نه سي اچولی، بله لاره نشته، دیت به غواړي. دیت به دا لس قوم په سره روان شي، هر قوم به لس لس اوشان کړي، سل اوشان دیت تر اسلام مخکې هم و، سل اوشان دیت دي، دا به وه هم به یو قوم هلاکېږي نه، هم به دی له منځه ولاړ شي، او هم به زموږ مقصد لاسته راوړل شي. شیخ نجدي ول آفرین، دا ډېر ښه نظر دی. شیطان لعین ور تایید کړي، دستي لس کسان پهلوانان د هر قوم څخه یو یو را بیل کړل، ټول یې مسلح کړل، او امر یې ورته وکړي چې تاسو به نن شپه محمد رسول الله وژنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې و چې د الله جل جلاله د طرفه څخه وحي ورته راغلی، ټول معلومات یې ورکړي چې په دارالندوه کې داسې مشوره شوې ده، ستاسو په وړاندې داسې فیصله شوې ده، د الله جل جلاله لخوا تاسو اجازه ده چې نور د مکې مکرمې څخه هجرت وکړئ. ابو بکر رضی الله عنه فرمایي، وایي غرمه وه، ګرمي وه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ کور ته رالی، زه په ډېره ورختایي سره پورته شوم او دا مې وویل چې یقینا یو څه پیښه خو شته چې سید الرسول محمد صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. ما ورته وویل یا رسول الله، آیا الله جل جلاله د هجرت کولو اجازه کړې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې یا ابوبکر، الله امر کړی دی، الله اجازه کړې ده چې تاسو نور هجرت وکړئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه راوغوښتی او هغه ته وویل چې ته به نن شپه زما په کور کې زما پر بستر باندې پرېوځې، کفار راځي زما د وژلو اراده لري، نو دوی تا ته هیڅ تاوان نشي در رسولی. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته رالی د هجرت لپاره اراده وکړل، هغه لس پهلوانان هغوی نور کسان هم شاوخوا وختي لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کور باندې محاصره لګولې وه چې د الله پیغمبر ونیسي او شهید یې. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راوتی نو الله جل جلاله دغه د محاصرې والا خلک پر کاڼو وړاند کړل. نبی علیه السلام یو مټ خاورې راواخیستلې، دم یې کړلې او د هر کافر پر سر یې نکې نکې ورواچولې. دوی بیخي نه ولیدې، د باندې ولاړې. یو بل سړی تېرېدی چې خلکو ته وویل چې تاسو دلته څه کوئ چې یو ځای ناست یاست؟ دوی ورته وویل چې موږ دغه محمد صلی الله علیه وسلم وژنو، د هغه کور محاصره کړی. هغه ورته وویل چې ستاسو پر سرو باندې هغه خاورې واچولې، تاسو ونه لیدئ، تاسو وګورئ ستاسو پر سر خاورې پرتې دي، هغه ولاړې، تاسو دلته ناسته کوشش مه کوئ. دوی چې سرونه وکتل پر سر یې خاورې یقینا پرتې وې. شابک چې راغله د محمد رسول الله کور خالي و، پر ځای باندې حضرت علی رضی الله عنه پروت و. ود علی رضی الله عنه وجل ای مناسب ونه بلل. تفسیری کیسه ورزاده چې دی بیا خپل مشران خبر کړل، هغه بیا دستی کشنی کشنی دلګی تیار کړل چې شاوخوا لیر پرتې لارې ټولې وڅاري، پر ارج پیغمبر علی اسلام تللی وینې سرای ولی خدای الله تعالی په خپل ټول مونډ ترونډ او په ټول مکرون او چلون کې ناکام کړ. دا چې دا تر ټول هغه نهایی غټ توفان ودی د نبی علی اسلام د لمن جوړولو لپاره چوټ کړی و. د تا یادونه الله جل جلاله په آیت کریمه کې کی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته هغه وخت دریاد کې چې د ایستا لپاره چلو پرې وکړي، هغه وخت دریاد کې چې د ایستا لپاره داسې فیصله وکړه چې تا یا قید کړي یا چې د شاره ته ویس کړي یا دې ووژنې، الله څنګه معامله ورسره وکړل؟ د دې چل او فریب یې ناکام کړي، ته اخلاص کړل. او دا آیت کریمه د هغه تیر آیات د مفهوم د روشنوالي لپاره هم دي. هغه آیات کریمه کې په الله عز وجل فرمایلی و چې څوک تقوا ولري، لکه د ابو لبابا موضوع الله به اخلاص کی، څوک چې تقوا ولري لکه الله چې خپل پیغمبر د کفارو د مکرو د فریب اخلاص کی. هر انسان که تقوا ولري الله به هم دغه سي د کفارو دشمنانو د چل او د فریب څخه اخلاص کی، د معنوي او ظاهري نجاستونو خواستونو ناروا او بدبوئي څخه به الله اخلاص. دا تقوا فضیلت. راځوز آیات ترجمه ته. الله عز وجل فرمای او یاد که ای پیغمبره، اذ هغه وخت یمکرو چې مکر کاوه بی که په تا سره الذین، هغه کسانو کفرو چې کافران و. کافرانو مکر فریب چل ول ستا لپاره جوړ کړی و. څه دپاره؟ لیثبتوک چې تا بند کړي قید دي کی، او یقتلوک یا تا ووژني، او یخرجوک یا تا د شاره وباسي. ويمكرون او دي مكر كاوا چلو پري دي كاوا. ويمكر الله، الله د دي د مكر جزا ور کړل. والله الله جل جلاله چدي خير الماكرين، د مكر كون کو سج جزا ور كون دي. الله دي ته سج جزا ور کړ، الله دي په خپل مكر او پري چلو ول کې ناکام کړ. مكر ستوي مكر تدبير توي. کچیر یو څوک ناروا چل جوړ کی، اغه ته مکر سیء وای، بد مکر، بد چل، بد فریب. او که څوک ښه تدبیر وکړي اغه ته مکر محمود ویل کیږي. نو دې مکر سیء کړي او الله د دې د مکر سیء په وړاندې باندې مکر محمود یعنی ښه تدبیر وچلاوي چې دې په خپل چم کې ناکام کی او تقوا لرونکي سید الرسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاص. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. دا آیات کریمه او دا ورپسې آیاتونه دا د یو کافر په اړه نازل سوي دي. د هغه کافر نوم و نغدر بن حارث، چا ډېر لوی بدبخت او ډېر ګرځېدلی سړی و، تاجر کسبکاره کس و، او د تورات او د انجیل ځینې واقعات یې هم اورېدلي وې. کله چې به د قرآن کریم آیاتونه دا واوریدل نو دا به خپل قوم ته ویل چې دا قصې خو ما اورېدلې دي که تاسو ما ته ویلي وای دا قصې به مې ټولې درته کړې وای. دا قرآن خو د الله کتاب نه دی، دا یوازې د پخوانیو خلکو قصې پکښې بیان شوي دي بس. نو د ده د دغه شوم هدف لپاره او د دغه شومې بې دلیله بې منطقه بې عقله وینا په مقابل کې به د ډېر دلایل وویل شول چې ښه که دا د پخوانیو خلکو واقعي وي، د الله کتاب نه وي، ونیسه ته یو آیات د دې قرآن په ډول جوړ کړه، ځه یو سورت د دې قرآن په ډول جوړ کړه، ځه هغه کسان چې ستا رهبران دي، هغه علما او هغه ادیبان، هغه شاعران، هغه هم په جریان کې درسره واچوه. دلایل چې به ورسره وویل شوه دی به بې دلیله پاتې شو، چپه پاتې شو، ځکه د ده په زړه کې خو حسد و عناد و. دلایل چې یو څوک واوري ډول ډول دلایل ورته وویل شي، که د چا په زړه کې حسد نه وي، لویي نه وي، عناد نه وي، نو باید تسلیم شي. مګر د حسدګر سړي بیا دا عادت دی د چا په زړه کې چې حسد و عناد وي، دلایل چې ورته وویل شي وویل شي او حق ورته ثابت شي، د ده هغه مخالفت یو په دوه شي. د دې پر ځای چې حق لارې ته راشي، بلکې هغه مخالفت یو په دوه شي. دته چې هم دلایل وویل شول، دغه لوی بدبخت انسان د ده هغه د زړه حسد و عناد، هغه د مخالفت اور یو په دوه شو، نو بله لاره به ځینې ودرېدل، تا لاره به یې ونیول چې ښه تاسو وایاست چې دا آسماني کتاب دی، دا حق کتاب دی، نو زه دا وایم یا الله که دا کتاب حق وي، دا دین حق وي، یا الله پر موږ باندې د ډبرو باران وکړي، پر موږ ډبرې وورئ، موږ هلاک یې، دا بدبخته وینا به یې کول، دا به یې د جهالت څخه ویل، قرآن به یې باطل بالی، نعوذ بالله، د الله پیغمبر به دروغجن بالی، نعوذ بالله، او دغه جاهلانه وینا به یې هم کول که دا قرآن حق وي، نو الله دې پر موږ ډبرې باران ووري. کومه دی چې حق دی، که حق وای او د الله کلام وای، د الله کتاب وای، الله به اوس پر موږ ډبرې وورولې وای. صحابه ته به یې دا خبرې کولې، پیغمبر علیه السلام ته به یې دا خبرې کولې چې تاسو دین باطل دی، تاسو چې کوم آسماني کتاب یې بوری دا باطل دی، که د الله خوا ورباندې بدېدلی او د الله جل جلاله کلام وای، نو هر څوک چې د دې کلام منکر وای، پر هغه به یې عذاب نازل کړی وای. کومه دی چې پر موږ عذاب راځي، دغسې خبرې چې به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وکړې، صحابه ته به یې وکړې، الله دا آیتونه نازل کړل، په دې کې د دې جواب وکړي، جواب یې داسې وکړي چې پر دې باندې عذاب راتلل او نه راتلل دا د دوو خبرو پورې معلق وي. یوه خبره دا ده چې ای پیغمبر علیه السلام، څو چې ته په مکه مکرمه کې یې، د الله عذاب پر دوی نه راځي، ستا له برکته، ستا د نورانیت له برکته به دوی خلاص. او کله چې ته مهاجر سې، یا رسول الله، د مکه څخه ولاړ سې مدینې منورې ته، بیا هغه مستضعفون من الرجال والولدان، کم ضعیف ضعیف سپین ږیري چې په مکه مکرمه کې مسلمانان پاته وه، یا ماشومان پاته وه، یا ښځې پاته وې، یا ځینې داسې کلک مسکینان صحابه پاته وه چې یو ګام یې مسافري نه سوی کولی، د دغه د برکته د اخلاص وه، ځکه که دوی داسې کړي وای، د الله عذاب ورباندې راغلی وای، یا د مسلمانانو کامیابي ورباندې راغلی وای، د دغه مستضعفونو ضعیفو ضعیفو مسلمانانو قطره وه، یا د دوی برکت و چې د دوی د برکت اخلاص وه، عذاب نه ورباندې راغلی. کله چې د الله پیغمبر د مکې مکرمې څخه ووتې، هغه ضعیف مسلمانان سپینژري سپینسري نارینه او ښځینه ووتل، بیا نو د الله عز وجل کلک کلک عذابونه پر دوی باندې راغلل، بیا نو د دوی بېخو ریښه ووتل په ټوله جزیرة العرب کې، د دوی د عقیدې سړی پاتې نه شو، یا خو اسلام ته راغلی او یا ووژل شو، بس بله خبره نه ده پاتې. دغه معلومات الله په دې آیاتو کې پیښیږي، زموږ او ستاسو لپاره پکښې عبرت دی، زموږ او ستاسو لپاره پکښې دا پیغام دی چې حق حق بلل، د باطل باطل بلل، دا د اسلام کمال دی. چا چې دا موجود نه و، د هغه سره کمال موجود نه دی، د دغه کفارو په برخلیک به اخته کېږي. رازو د آیاتو ترجمه: وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا هغه وخت تتلى چې لوستل کېږي عليهم پر دوی باندې، آياتنا آياتنا زموږ، قالو دوی وایي قد بتحقیق سره سمعنا، موږ واورېدل، د آیاتونه مو واورېدل، لو نشاء که چېرې زموږ خوښه وای، لقلنا نو موږ به ویلي وای، مثل هذا په مثال د دې آیاتو به موږ هم آیاتونه ویلي وای، ان هذا نه دی دا قرآن الا خو بیا دی اساطیر الاولین، قصې د لومړنیو خلکو دي، دا د پخوانیو خلکو قصې دي، دا قرآن څنګه الهي کتاب دی، بلکې الهي کتاب نه دی، دا یوازې د پخوانی خلکو قصې دي او بس. دا موږ هم کولای شو کله چې به دلایل ورسره وویل شول دوی به بې دلیله پاتې شول، نو د ډېره حسده او عناده به یې دا ویل. او یاد که ای پیغمبره، اذا هغه وخت قالو چې دوی به ویل اللهم ای باری خدایا ان کان کچیر وی هذا دا قرآن هو الحق، دا حق وی رشتا وی من عندك استاله طرف څخه وی، فامطر فاستور علینا پر موږ باندې حجاره دبری من السماء د اسمان له طرف څخه، او اتنا یا راتلل وکې و موږ ته بعذاب علیم په سخت دردونکي عذاب سره. تا دعا به وکړل بیا به نه راوغورځېدل. پر مسلمانانو به یې سترګې راغټې کړلې، ورته ویل به یې چې شنو، که د اسلام دین حق وای، قرآن حق وای، نو اوس پر موږ عذاب نازل شوی وای، کمه دې چې عذاب نازل. الله د دې جواب کی په دې آیات کې
وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم.
دا بدبختان خبر نه دي، حقیقت دا دی. وما کان الله، ندی الله جل جلاله لیعذبهم، چې دی په عذاب کی، وانت فیهم، او اے پیغمبر ته په دې کې موجود وي، چې ته په دې کې موجود یې، اے د الله پیغمبر، اے محمد رسول الله، الله پر دې باندې عذاب نه نازلوي. دا بدبختان خبر نه دي. او بل خبر دا ده، وما کان الله، ندی الله عز وجل معذبهم، فعذابهم فی دین دی، وو حال داوی هم دی یستغفرون، طلب د بخش کوي، یعنی په دې کې مستضعفون مسلمانان وي، هغه د مغفرت دعا وکي، د حفاظت دعا وکي، د هغو د برکت الله پر دې عذاب نه نازلوي. کله چې ته ځینې ولاړې پیغمبره، کله چې صحابه ضعیفان ځینې ولاړل، نو بیا حکم څه دی؟ وما لهم الا يعذبهم الله، وما لهم څه چل دی؟ الله دا اصلا ان لا دی، دا لا يعذبهم، چې نه په عذابوي الله، الله جل جلاله، بلکې په عذابوي. او وو حال دا یهم دی چې دی یصدون، دی منع کی خلق عن المسجد الحرام، د مسجد حرام څخه. او وما کانو، نه دی اولیاء او واکداران د دی مسجد حرام، نه دی ی خدانونه متولیان د مسجد حرام بلل. الله یې ردی، و اید الله عز وجل دشمن، د الله مخالف کس، د الله د دین څخه لري کس، دا د الله د کور، د الله د بیتی متولی نه سره جوړېدلی. وما کانوا اولیاءه، دی واکداران د دې حرم نه دی، دی به وزي حرم به خالقی، ان اولیاءه نه دی واکداران، سرپرستان او متولیان د حرم، الا عبادی المتقون، فرزگار انسانان دی، تقوا لرون کی انسانان دی، ولیکن دون خبر ده، اکثرهم اکثر خلق ده دی لا یعلمون، دی نفوی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.